السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډېره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او اوم ورځ نن یکشنبه ده. د لیندیا خاوس میاشتې 25 د دسمبر 15 د خپرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومتر پورې وي. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یوه افغانه ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سېشنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمن د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه نه کامیو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په تو شارونه کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 69 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې 40 مړه سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکارانی د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیر پنځشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغه په دغه کنسرت کې بي لستوني اوشت کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیر چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې قرباني ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8 د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوه اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور پکې نه دي شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغسې هڅو واشنګټن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په مسکو کې ډیپلوماټ او غوث جانباز د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرف له دواړه. جانباز صاحب، کلمړی له تاسو واورو، که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
له شکل چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې عربي په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې بیا مخصوصا تاسې کې مطلب لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی آصف وزیر دی خامخا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي لکه د اسلام دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. ما چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسه.
جانباز صاحب وباش، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود او په تقریبا هغه د عثماني له امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزن چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یوه هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یوه حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو میسي او پروژې هېواد دی او د پردې شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري، چې دا پېښې دي په ډېرې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. لیکن شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شتیه چې زینبیون چې په 2012 کال کې دی ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیعه اخباو کې پوځي راشته وکړي او هغه تلې د پوسوریا کې په عراق کې په نور ځای کې نور مذهبونو په ضد جنګېدل دي د نور یعنې عمدتاً د ایران د پروژو د ایران ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته که راځي هغه هلته مړه شوي دي په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي. خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مقصد مخصوصا زمونږ هېواد افغانستان ته دوی د جنګېدلېدي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپا هغه چې په ایران کې حاکمه ده اصلي هدف د موجودیت منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نفوذ خپراوه په عین وخت کې
مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه داسې سره رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وسلوالې او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمهواري چې دي کنه دغه ډلو خصلی دی او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولی وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړله جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه داسې ډېر اثر ونه پرېوځي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی څنګه جانبا صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه مانی ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیه دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو څورلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده. نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډېر زیات په منځ کې
تو دلته ځینې شان چې ځینې کتون کې وایي په دې برخه کې بل جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب ځینې کسان دا وایي چې د سوریې او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هیوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دی لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزي افغانستان کې او هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل اوسي، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
پورې بېشک چې دا شباهتونه خو شته. خو زه به دغه د ستاسو خبرې تایید او دا یو تصحیح وکړم ستاسو اجازه چې هزارگان په افغانستان کې داسې کمپکت ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
د هغې په منځ کې دي یا په شپا کې. خو هغه قوم چې په افغانستان کې کم هغه خو بېکار دي. یاسره هم په ځینې دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان سان کې د هغې هغه شتون داسې کمپکت دی، یعنې نور قومونه پکې لږ لیدل کېږي. نور په شمال کې هم هغه تاسو وفرمایئ پښتانه، تاجکان نور قومونه یو ځای ژوند کوي. او هغه ضرورت چې مثلا په پاکستان کې پښتونخوا نومد دی تضادونه په افغانستان کې هیڅ کله شتون نه درلود. هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین مسیر کې ولاړ شو. یو څه پکې قانونه و اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پی جنګونه مذهبي جنګونه هېڅکله نه دي شوي. زموږ په هېواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سني خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پی جنګونو شاهد شاور شواهد وو. په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخطې هم کمن ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر اوږده نه ده. نام دې په دې نویمه او دې اتمه لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم دا کیسې شروع شولې نو هغه نه پسته دا فرقیزی نخطې او دا فرقیز هغه چې دی دا جړلې نوري مضبوطې شوې او همدغه وجه دا چې تر اوسه پورې اوس په کورمه کې چې کوم دا د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کې کوم رئیسی تاوتریخوالی روان دی یو څو څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې ووژل شول او اوس هم هغه سیمو کې تاوتریخوالی ترنګلتیا هغه چې دا موجوده ده. خو دا بیا په دې معنا هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي، لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقیزو مسلو مانی بیچی دی پا آغا مانی قابو
خیر راخو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه که، لیکن مثلا دی بیا هم یا پرتلی تراشو مثلا پو سوریه کی چې کلا دی سونیانو دی حکمت پزید جگره شروع کرده یو خوی چونو علویانو تا چه واکمن و یو خوی تا بیخی دا مسلمان پسترگنه کتل و ایدا کافران دی لکه پا پاکستان که
لکه پاکستان جاو
دا شوارو که سی شیش یا کافر دا غا شوار پا افغانستان که نشته. خب بیرتا چه لده بحث نراونه و زکانه بیرتا غا مقایسه تراشو جانباس دا غا دی کتون که اندیشنه بیا هم دیتا ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي، که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو، وعینه لکه په افغانستان چې طالبان دا خبره کوي، لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبه صدی سره یو خبره بل هم دغه کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه څلور پنځوس کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی، لکه یو جمهوري نظام نو هغه نو یو ډکټیټرشپ وو، لکه د څلور پنځوس کالو نه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه. جانبا صاحب
تر هغه راځي چې زی پرومونتیرم په سوریه کې خارجي هلته داسې نه دی چې اوس ایران لاس ایران داسې یو پالیسي چې خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو وینئ چې په واقع عمدتاً اگر چې څه د دې چې طرفدار نه یم او په افغانستان کې دغه لپاره زما حضور نه ده، خو تاسو وینئ چې په څومره بیلګالي او څومره ظرافت د هغو اوسنیو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې زما دا خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې چې عمدتاً سنی مذهبه دی. اگر طرفی سوریه کې د ایران نفوذ ډېر زیات دی، مخصوصا وروسته د کورنۍ جګړې په دولسم کال کې هلته د ایران د خوا ډېر پار شول. اوس موږ ګورو چې هلته ترکیه هم پار، اوس موږ ګورو چې هلته سوریه سره هم جوړ دی، حتی د دغې حیات تحریر شام ځینو مشرانو ځینې جورجیا هم سره روان دی. په هغه وخت کې موږ نشو کولای فکتور د نسنلي روسیا اوس داسې وجودلري حتی هم په آبي عناصر په راتلونکي حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس داسې مشروطن وایت اپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کردان دي ترکمنان دي نور دي نور دي هلته خو بېره دلي دي چې
جان باس یو بل شي تکرا شوې دي، خطر چې د عباس دی بل خطر غونډ کو چې د سوریې د وسلوالو له دغه بریالیتوبه نور خلک څه زده کولی شي. مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده، دی ډیر نرم روان دی. مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته. د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې د همدغه علت دی چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره و، خو بیا بیرته ویلي و چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده. خو دې ته ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟
کوم خبر شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي لکه تازي، خودسری، جاطلبي، کاملا افراطي،
غیر افغانی. سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې نه، حکومت یوازې په خپل لاس کې دی. فرند سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړله په دې کې نرم چلی شي
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي افالبت طالبانو ویلې چې ما اعلان کړی ده. لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کی شي، اسانتیاوی ورته راځي، فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې ته هم دغه یو ګام واخلې؟
بالکل، هغه وخت به دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوز هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي؟ اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینا کېدی شي نه یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي مته درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا پی ټی پی تحریک طالبان پاکستان لومړۍ ډله ولا چې د دمشق سقوط هرکلی وکړو او هغوی ته مبارکي وویله، دا څرنګه په دې پاکستاني رسنیو کې چې په دې برخه کې څه خبرې راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې که موږ ګورو کنه، نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوس په خپل اونیزه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغې په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندلې نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغوی د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځای نه د پاکستانیانو د راویستلو هغه هم هسې چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړله، نو هغې خپل فعالیتونه یا هغوی ته به څه نه څه یو شی ورکړي، دی ته یو تقویت به نور هم ورکړي چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واک
کامیابه شوي، نو موږ به خپله مبارزه چې ده. نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه که دا شورش وګوري، دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دی. نور سیمې چې دي هغه خو بالکل په پر امن دي، پنجاب پر امن دي، سند پر امن دي،
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به غنور مسلکونه دي
کې نه. خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د ترهګرو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل، د خو ډیر زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې، بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې خو وګوري کنه شیبر صاحب، که په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ، نو زیاتره چې کوم د نامنې پیښې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلي زلو کې دي زیاتره، زیاتره پیخي او د نامنې او پاغي باندې وار وار باندې خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو داسې و چې په لومړي سر کې چې عملیات په کول نو پوره په لکونو خلکو به کور شول، خو اوس دوی هغه عملیاتو ته دا نوم بل ورکړی چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات موږ کوو. هدفي عملیات مقصد یې دا دی چې خلک به کور کېږي نه، او موږ به ورزو چې دیزي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دي او دیزی که وصله وال پټتی او په دیزی کې هغه وکړ.
اوه مننه. خو جان باز سپ تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې ګلای اعظم دا خبره وکړه چې کېدې شي لکه د ټي ټي پی غونډه ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزند بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلای اعظم ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی، البته د پنجاب خواته هم سختریزو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نا کله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
خو هغه شبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچه خو به له شکه چې ځان ته روحیا ورکوي، ځان به تشویقوي، ځان به ترغیبوي، تحریکوي چې ګوري هلته هم دغسې یو حرکت رامنځته شوی دی. خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي. هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیزه توګه اخوا په پاکستان کې، دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري، یو څه ورته والی به ولري، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کېدی شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدی شي پکې تړاوونه به اوسېږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي. مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی منځ کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خو بخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی. د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای و، بیا له داعش سره یو ځای و، بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه، لیکن اوس واک ته رسېدلی دي. د سشکاری سی دوی خپلو ملی ارزښتونو ګټو ته وفادار دي.
بالکل جان، خبره چې دې دغه تحول وکړه، دا اشخاص وو فرمایل او هم شمیرل د القاعده سره وو، ولیکن چې هغه داعش سره وو، بیا النصر سره وو، اوس دغه دی دبل حرکت را مسته کړی دی په بل نوم حیات تحریر شام. یعنی دغه تحول د تللی کېږي. بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده. سوریه کې د سوریې تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره. همغه څه چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغسې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا، د داعش دخوا، د نور دخوا، هغسې نور فکر نه کوم چې
ببخشئ ستاسو خبره نیسم. تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد.
خو ریخی خو آغرنگ ندی جان باس، خبر سم سم هم دا چی ریخی خو آغرنگ جڑ لی، خو آغرنگ پخی ندی چی سنگا، او آغا خو دیر زیاد آغم لری سنگا جان باس خبر ہوگا توافت لری، دیر زیاد فرق لری آغا سمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان.
نه فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دي، بیل ځایونه دي، لیکن همدغه وسلوال د داعش په نوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې، په عراق کې، دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل، د افغانستان تر شماله ورسېدل. یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو، خبره داده شي پخوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده، نن سبا که د انټرنیټ برکت دی، که د ارتباطاتو برکت دی، ډېر خپرېږي. نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی، دا تر عراق هم وغځېږي، تر ایران هم وغځېږي.
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنبه صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو، نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسان په پاکستان کې هم به خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي.
د عمران خان ډلی
دغه
خبره، یعنی د عمران خان ډلی دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راوزی او یو بغاوت وکړي. اما بیا هم د دې له خاطر چې دغه بس راغوند کو جانباز په مجموع کې کچرته د په افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل، لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولی شي؟
خبره دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسېدلی دی، سیمه ییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسو خپله ګورئ دا هېواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم، دی ور دې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هېواد ځان یې قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه، په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواتې وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یوه پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه.
نه نه، دا بحث به د دې ځینو کتونکو په دغو خبرو را یوځای کړو. وایي کله چې په یوه سیمه کې شخړې وي، موږ ویل چې په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وایي د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي، جګړې وي، افغانستان ته به ځي، که په افغانستان کې وي، پاکستان ته به ځي، نو دغه ټولې شخړې یو حلاره غواړي شي، ریشې باید وچی شي. نو له همدې سره به د عباس راغونډ کړو. له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
facebook.com/azadiradio
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مراپورم. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته ښوونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوی به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پېښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره یې دښمني نشته، خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي دښمني په خدایم د وساتي، د مارچ چل، د جنګ چل، د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت به مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذوي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی؟ ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی، یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب و.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه، د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ، وسلوالې له خارون بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ ښوونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه کړې ملي مشروع او مسؤول حکومت ټولو افغانانو سره جوړ کړي. خو دې ونه منله، دې هماغه انقباضي خپله پېښه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مخ ته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې د کول دوهم او درېیم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړي یا تړونه ورکړي.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف، دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې یې د تیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
څام ظاهرا نپړه دایښ خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دوه سره بربند شوی، او اوس نه وازی دا چې د پټولو څخه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور درا سختي دوه وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپلمنځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و، او اوس نه وازی دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیری اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیری اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداری ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنګونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو شخصی خدام شخصی دښمنی خدام د وساتی د مارت چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نزدکی مغشی شخصی فکر نه لري چې د چا د لپاره مبارزه کړي، د قربانی مکړه عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی، الله جل جلاله وو انتقام واخلي. خو صرف دې خپایمه چې دا کمزوری عمل چا وکړو؟ کاش کې دې ته سوچ کړی وای چې حاجي صاحب خلیل خو د کفارو دښمن و، 5 میلیونه جایزه امریکایان ورکړي شي وه، مسلمانو دښمن خدای نه و. تاسو څه په دې باندې غاټه کمیابي وکړه؟ والله چې یو مسلمان مې شهید کړو.
خلا د سراج حقانی دپاره خلیل حقانی یو مربی و یو استاد و او تل د تر شا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون د سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی د یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو رغنده کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته اوګور کې په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ یې لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغنده رول و، د یو سپینګیر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاس ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړلو، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګې بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي وو. بل خو د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینه وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله درلې پر وړاندې کمزورې کی او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کی. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی شم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف سدی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب و، ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملا وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځه وړلو په نتیجه کې احساس کړله.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نسي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبې. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل د اعمالو نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو هغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیږد معنی ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد جولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامعې د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له ښارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول زه فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس و عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغوی حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسه وړ نه ده.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړی او زیاته کړی ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دی د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد شرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پریښودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پریښودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یوې متخصصې ماسټرۍ او دکتورا لرونکي کابینې جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې له امله یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپلو ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړی او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم و جبر او دیکتاتورۍ د بس کولو توصیه کړې دي.
بلکې چې دا زموږ کمزورتیا کړې ده. دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ولې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤوله یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کړي. حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوبدان چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کوم هغه مې چې په یاد وي موږ دپاره دا احساس پکار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي له څلوېښت پنځوس کاله د تورې ارمانونه ورباندې راتلل. خلک د خپل برخي د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي. خو دې ونه منله. دې هماغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي. د افغانستان دپاره برنامې نه لري. دا ټول ته جواب ده. خو د دوی د کلونو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري. لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري. پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خېټې ډکول دوم او درېیم واده کول همدا نظام دې ته وایي، حکومتداري همدې ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ. دا سیګنال تاسو ته د قطر نه ده کړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسله والې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنی ملاتړ لري چې وکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، هسې چې د ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین رباني، کریم خلیلي، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبانو حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیته شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او در هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای سي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستن و او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د حلزلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا د دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمعه د هر چا شاته ودرېږي کیدای شي د خلکو په رضایت د خلکو په غوښتنه د خلکو په مشوره د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ضمون کې ایتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپېژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصفیف شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګار یې هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څېړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوي غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وتستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحد جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وتیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړي وای د دوه د توافقاتو بعد او دوه د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملي ګامونه اخیستي وای متاسفانه هغه ونه کړه. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډېر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کښې په ډېر جدیت سره مخته روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کېږي، حقوق بشر هر وخت نقصېږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کېږي، بې ځایه
زیات اول کیږي دا غڅنګ د تشوځي طالب سره محرومه کیږي د الکانو کریکولم د جوړ د مکتبو ټول واقعن تر خطر لاندې دی یا امکان دی چې د مکتبو پاکله کندهار مچرتا به فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو حوصله په سر راغلې ده دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي بله دوهمه لار نشته نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کښې پر طالبانو باندې د فشار یوه اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپېږي.
اوسم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي هیوادونو د خلکو ترمنځ د سوریې وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د 14 کلنې نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو فعالانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی خو ګڼو نور ویلي د سوریې خلکو هغه خوشحالي وموندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداری ورکړی چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولس ته هر څه پاتې کیږي. خوست کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم نمانځلې او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشحاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بله خوا تېره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کرمې په اړه چینار موضوع لا توده وه او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي دروند هرکلی شوی دی. دې سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللي ملک نصیر اپریدي د پاړه چینار په خلکو غږ کړی چې له خپل منځ نه د پاکستاني ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیږه ږدي او د روغې جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي تر څو یې درېیم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته وه د ده په وینا د روغې جوړې دا هڅه سبوتاژ نه کړي. پاړه چینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملتپالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پاړه چینار خلکو نه تیږه غواړو تیږه ایک دوکان ہے هغې پسې بیا زموږ یو پلان دی چې زه انتہائی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا هغه نقصان کوي او مونږ چې تیږه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکوو او مخکې چې تیږې ناکامه شي د هغې نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې انشاءالله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کرم کې به انشاءالله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تېره اونۍ ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وعدې عامه بحث ته راوړاندې کړې چې دوی په کلي افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د کانونو پخواني وزیر او د سرې میاشتې اوسني رئیس شهابالدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللي وو او د دوی ډله یې د ښځو او نارینهو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللي وه.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم یې هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي طلب العلم فریضه على كل مسلم. د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او ښځو دواړو ته شامله ده.
خلکو ویلي طالب مشران باید اوس د خپلو پخوانیو څرګندونو ځواب ورکړي چې آیا خلکو ته یې درواغ ویل که اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې که طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري په چین کې بیا د آر ټی جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوي دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوی به کوي. د آر ټی جی دا روباټونه لوګن کمپنۍ جوړ کړي دي چې خطرناکو حالاتو کې له انسانانو په تیره له پولیسو سره خاصه مرسته کولی شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستلی شي، که جګ ځای راپریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري، له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیوي او انځوریز اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال ده چې پر نجونو ښوونځي تړلي دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي ښوونځي د ودانۍ درلودونکی هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن ښوونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سږني کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړ د سنګاپور د مهندسۍ نړیوال فیسټیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 220 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټلیسټ شوې وې. دا ښوونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوي دي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوومه ورځ مه هېروئ.